ساخت استخوان توسط چاپگر سیبودی، استفاده از تکنولوژی در کودکستان‌های ژاپن، گزارش از موزیم موتورهای کلاسیک در کالیفرنیا و سایر گزارش‌ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدین. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. شرکت نوکیا گوشی جدیدی را معرفی کرد که ویژگی های عالی و قیمت نازل دارد. این در حال است که شرکت های بزرگ و نامدار تولید کننده تلفن مانند اپل و سامسونگ گوشی های قیمتی را به بازار عرضه کردند، ولی شرکت HMD Global که مالک نام تجارتی نوکیا است می خواهد گوشی ارزان قیمتی را وارد این بازار پردرآمد کند. شرح بیشتر در این گزارش.
شرکت فنلندی HMD Global گوشی هوشمند نوکیا را در شهر لندن معرفی کرد. صفحه لمسی گوشی جدید نوکیا 5.84 اینچ است و قابلیت نمایش تصاویر را با کیفیت HDR دارد. کمره های آن را شرکت زیس آلمانی ساخته است. قیمت این گوشی با در نظر داشت نوعیت آن بین 299 تا 349 دلار آمریکایی است. گوشی دیگر این شرکت نوکیا 7 پلاس است که در آغاز سال روان وارد بازار شد. این گوشی 459 دلار آمریکایی قیمت دارد.
گوشی های با این قیمت واقعا بخش کلیدی بازار را تشکیل می دهد. مشتریان دوست دارند تلفن های بخرند که قابلیت های خوب و قیمت ارزان داشته باشد. بنابراین بازار گوشی هایی که قیمت متوسط دارد در حال رشد است و ما نیز می خواهیم در آن سهم داشته باشیم و دوباره در بازار حضور خود را تثبیت کنیم.
شرکت فنلندی نوکیا یک زمان بزرگترین تولید کننده گوشی در جهان بود و در سال 2014 این نام تجارتی را شرکت مایکروسافت خرید و در اواخر سال 2016 شرکت HMD Global مالک این شرکت شد. شرکت نوکیا در ماه فوریه سال روان در نمایشگاه سالانه موسوم به کنگرس جهانی موبایل 5 گوشی جدید را که شامل گوشی مشهور سابقه 8110 و گوشی قیمتی هوشمند نوکیا 8 سیروکو است با قیمت 863 دلار آمریکایی معرفی کرد.
نوکیا نمی خواهد هر سال گوشی های با قابلیت های تازه را معرفی کند و نمی خواهد با گلکسی شرکت سامسونگ، آیفون شرکت اپل و پیکسل 3 شرکت گوگل رقابت کند. در مقابل می خواهد محصولی با قیمت نازل به بازار عرضه کند. اگرچه قیمت این گوشی ها نازل است ولی قابلیت های خوب دارد.
شرکت HMD Global مالک نام تجارتی نوکیا می گوید که این گوشی جدید در آخر همین ماه در شماری از کشورها به بازار عرضه خواهد شد.
در ژاپن په وړکتونونو کې ماشومان له ډیجیټل ټکنالوژۍ سره آشنا کیږي. ډیر وړکتونونه په لپټاپونو او کمپیوټرونو مجهز دي. توکیو ته نږدې په یو وړکتون کې ماشومان په ټابلیټونو کې د 3D ګرافیک د سافټویر پر مټ مرغانو او ګلانو ته رنگ ورکوي. نور تفصیل په دې رپورټ.
توکیو ته نږدې په دغه وړکتون کې د رسامۍ وخت دی. خود رنگونو پزای ماشومان په خپل نازکو ګوتو پای پړونو باندې نقاشي کوي. د خپل نمونو د لیکلو د مسابقې پر ځای سلفی عکسونه اخلي. په جاپان کې چې په کونځو کې د لیکلو لوستلو او حساب پزده کړي ډیر ټینګار کوي، د ډیجیټلی کېدو پروسه ډیره وختي شروع شوې ده. ماشومان د کمپیوټر په 3D ګرافیک جوړ شوی مرغان، ګلان او نور شیان رنگوي. د کوبی په نامه دغه وړکتون او شاوخوا 400 نور وړکتونونه د کټس په نامه د ماشومان لپاره له خاص جوړ شوی اپلیکیشن څخه ګټه اخلي. خو په جاپان کې د موجودو وړکتونونو شمیر ته په کتو سره 400 وړکتونونه د ټولو وړکتونونو یوازې 1% جوړوي او ډیر شمیر ماشومان لا تر اوسه هم عصري ټکنالوژۍ ته لاسرسی نه لري. د ډیجیټل ټکنالوژۍ چټکې ودې یو شمیر میندې او پلرونه اندېښمن کړي دي، ځکه دوی وایي کچیرې دوی په ضروري ټکنالوژیو سره سم پوه نه شي نو د پرمختګ له مسیر څخه شاته پاتې کیږي. د همدغه اندېښنې په پام کې نیولو سره حکومت پریکړه کړې چې د ټکنالوژي زده کړه د ملي پالیسۍ برخه وګرځوي.
زه غواړم دا صنف داسې وي چې زده کوونکي خپله فکر وکړي او زده کړي چې په آزاد ډول فکر کول ښه کار دی او خپلې جالبې نظریې مطرح کړي. په دغه صنف سره همدغه فضا رامنځته کول غواړم.
د کټس د تعلیمي نصاب جوړونکي نه غواړي چې د دوی نصاب د ښوونځي د درسي نصاب ځای په بشپړه توګه ونیسي، بلکې غواړي چې اصلي درسي نصاب ته د ډیجیټل ټکنالوژي زده کړه هم ورزیاته شي. د ټوکیو په پوهنتون کې د معلوماتي ټکنالوژي پروفیسر او د کټس د نصاب مشاور یوهی یاما یوچی وایي کله چې د نن ورځې 15 کلن ماشوم له پوهنتون څخه فارغ شي او کار پیل کړي، نو په ډیرو دندو کې به د کمپیوټر مهارتونو ته اړتیا وي.
زه فکر کوم له دې وروسته به موږ په نړۍ کې د کار د پیدا کولو لپاره درې شیانو ته ضرورت لرو: یو خلاقیت، دوهم مشترک یا د یو ټیم په توګه کار کول، او دریم د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه د ګټه اخیستنې وړتیا درلودل. د جاپان په وړکتونونو کې ماشومانو ته د جاپاني ژبې، حساب او ټوب اچولو مهارتونه ورښودل کیږي، خو په دې وروستیو کې په دې بحث روان دی چې ماشومانو ته باید په کوچنیوالي کې ځینې غیر ذهني زده کړې هم ورکړل شي. خو په موجود تعلیمي نظام کې د دغو زده کړو لپاره کوم ځای نشته. موږ د همدې تشې په لیدلو سره هڅه وکړه له ماشومانو سره مرسته وکړو چې د ټکنالوژۍ پر مټ خپل وړتیاو ته پراختیا ورکړي.
په دغه وړکتون کې ماشومان د 15 دقیقو لپاره په آیپډونو کار کوي، او په یو کال کې په اوسط ډول 10 ځله ماشومانو ته د ډیجیټل ټکنالوژۍ زده کړه ورکول کیږي.
په ټلیفونونو او نورو ځیرکو وسیلو کې موجود نقشې تر یو حده دقیقې دي، خو هر وخت قربان دي څنګه چې لازمه ده اتکا نشي کېدای، ځکه دغه نقشې د هغو معلوماتو په اساس جوړ شوي چې سیستمونه یې په اتومات ډول راغونډوي، او ځینې مغرض کسان بیا د خلکو د ځورولو لپاره دغو سیستمونو ته ناسم معلومات ورکوي. په دې اړه نورحال رپورټ.
گریگ پاسیتوز د نیویارک په ښار کې په خپل دوکان کې د ګلانو په ترتیبولو بوخت دی. د هغه د ګلانو د خرڅولو دوکان په نیویارک کې ډیر مشهور دوکان دی، خو نوموړی اوس د ځینو مغرضو کسانو لخوا د ګوګل مپ په نقشه کې د دوکانونو د وخت او نورو معلوماتو د بدلولو په هکله خلکو ته د خبرداری ورکولو ویډیوګانې جوړوي. د هغه دوکان په خپله د مغرضو کسانو د غلطو معلوماتو ښکار شوی و، او د ګوګل په نقشه کې د ناسمو معلوماتو په درجولو سره ویل شوی و چې د دوی دوکان د ولنټاین په ورځ تړلی دی.
It came to our attention on Valentine's Day this year 2000.
The Rawankal da February pa miash ke da Valentine Powrat mung haga waqt mutawajjih lo che mushtariyan mukta da matikal la 15 tar wo bajo pore che zmug da karobar da joosht waqt wi pa la pase zanguna wahal aw pukhtana kawla che zmug dukan khlas de kana albatta che zmug dukan khlasu zaka da Valentine Powrat zmug golfroshan la para da gatewati muhim awraz wi.
د ټکنالوژي لوی شرکتونه د ویز د اپلیکیشن د موټرو د ټکر له معلوماتو نیولې د ویکیپیډیا د ویپارني تر مندرجاتو پورې د خلکو له خوا ورکړل شوی معلوماتو اتکا کوي. کله وی خو د خلکو له خوا د ډیرو معلوماتو ورکول له نقشې څخه ګټه اخیستل اسانه کوي، لبلې خو مغرضونو ته هم د فرصت ورکوي چې له دغه سیستم څخه ناوړه ګټه واخلي او د یو شمیر مشهورو دوکانونو په اړه ناسم معلومات پکې درج کړي. د کمپیوټر ساينس پروفیسور الکس سنورن د ګوګل په هغه سروې کې برخه اخیستې و چې هدف یې د خلکو د تجارتونو او دوکانونو په حق له د ګوګل په نقشه کې د سمو او ناسمو معلوماتو معلومول وو.
Google has a lot of
د ناسم معلوماتو درجولو د مخنیوي لپاره ګوګل ډیر دفاعي میکانیزمونه لري، خو زموږ په څرنه کې معلومه شو چې خپل هدف تجمن مغرضین له دغه دفاعي میکانیزمونو تیریږي او خپل کار کوي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د ګوګل شرکت په لیګلی بیان کې ویلي چې د 1300 کلونو په موده کې د جال سطح راټیټه کړې ده، او د نوې لار چارو په موندلو کار کوي چې په بشپړ توګه یې مخاوني سي. خو ستونزه یوازې د ګوګل د نقشې نه ده. د اوپن سټریټ مپ په نامه د نړۍ داسې یو وړیا نقشه شته چې معلوماتي په اسانۍ سره بدلېدلی شي. پسیتوس په کانګرس کې د خپل سیمې له سناتور څخه د ګوګل له شرکت سره د تماس نیولو لپاره مرسته وغوښته، او له هغه وروسته د خپل دوکان په حق ناسم معلومات لري کړل. هغه وایي په نقشه کې د درج شویو معلوماتو د خوندیتوب لپاره خو امنیتي تدابیرو ته اړتیا ده.
نانوای ربات ها را آموزش می دهند که در کارهای خانه سهم بگیرند. در این نوع آموزش که از طریق ویدیو انجام می شود، ربات ها در مورد کارهای خانه از شخصیت مجازی می آموزند. این شخصیت مجازی که با گزینه 3D طراحی شده است، تمام حرکات شخص معمولی را در داخل خانه دنبال می کند و آن را حفظ می کند. ربات را گروهی از کارشناسان از انستیتوت تکنولوژی ماساچوست MIT طراحی کردند. برای ربات ها محل برای بازی و یاد گرفتن کارهای خانه درست شده است که آنها با رفتن به آنجا برخی کارها همچون فرش کردن اتاق، جمع کردن اشیا و غیره را یاد میگیرند. ربات ها که جسمان در داخل خانه هستند، کارهای خانه را به کمک هوش مصنوعی با گزینه واقعیت مجازی انجام میدهند. در خبر جالب دیگر در مورد استفاده مفید از تکنولوژی در زندگی روزمره، اپلیکیشن جدید به نام زفت برای کمک به خانواده ها در تامین امنیت و مسئولیت کودکان از خطرات حملات سایبری و دسترسی به صفحات با معلومات نامطلوب و غیره ساخته شده است. والدین با نصب این اپلیکیشن در تلفن های خود می توانند معلومات که اطفال با آن دسترسی پیدا نمودند بررسی نمایند. در صورتی که کودکان در صفحات که عکس های جنسی و نامناسب است دسترسی پیدا کنند، به مادر یا پدر خبر می تا با کودک صحبت کنند. از طریق اپلیکیشن زفت خانواده ها می توانند معلومات را که کودک در تلفن جستجو کرده است دنبال نمایند. برخی از معلومات نامطلوب را نیز پاک و دسترسی به آن را قید کرده می توانند. از طریق این اپلیکیشن زمان استفاده از اینترنت و تکنولوژی نیز محدود شده می تواند. اپلیکیشن زفت به طور مجانی در گوگل استور و اپل قابل نصب یا دانلود است. در خبر جالب دیگر، باز هم جهان تکنولوژی، ممکن ناخوزه های بزرگ باعث بهبود شهرها در آینده گردد. دو مشکل نبود جا و افزایش جمعیت جهان وجود دارد. گروهی از محققین از انستیتوت تکنولوژی ماساچوست یا MIT نوع روشی را معرفی کردند که ناخوزه های بزرگ می تواند در قسمت شهرداری و آینده بهتر آن کمک نماید. ناخوزه بزرگ معلومات است که از طریق تلفن های هوشمند، کمره و وسایلی که با اینترنت وصل می گردند و طور مداوم جمع آوری می گردد. یکی از لابراتوارهای شهری می گوید ناخوزه های بزرگ برای شناخت و تنظیم شهری و شکل بهتر آن کمک میکند. با استفاده از گزینه نظارت جادویی شرکت گوگل توانستند آنها از نقاط مختلف شهر تصویر برداری نمایند. موتورهای گوگل تا کنون از جاده های 400 شهر مختلف عکس برداری کرده است. تری پیدیا اسم پروژه است که از قدرت تصویر برداری کامپیوتر استفاده نموده و معلومات را در سیستم شهرداری جایگزین میکند. در میان معلوماتی که جمع آوری میگردد، شهرهایی که بیشتر با شرایط محیط زیست هماهنگ شدند به عنوان شهرهای سبز مشخص شدند. نو ماسک چشم برای خواب بهتر به نام لونا میتونه که موسیقی دلخواه شما را موقعی که میخواین بخوابید به شما از طریق ماسک چشم منتشر کنه. این ماسک با تلفن هوشمند از طریق اپلیکیشن هماهنگ میشه. شما میتونه که موسیقی مورد علاقه خود را تنظیم نموده و برای مدت کوتاه یا شبها بهتر بخوابید. یکی از شرکت های مبتکر تکنولوژی در کانادا وسیله روین ساخته که میتونه رانندگی را بدون از اینکه هوش و ذهن راننده را فراگنده بسازه مسئولتر میسازد. روین همه خانواده ها را به هم وصل میکنه و موقع رانندگی به خصوص جوانا اگر تیز رفتاری کنند برای خانوادهشان کمک میکنه که از رانندگی بدون احتیاط در آینده جلوگیری کنند. در این زمان همه کسایی که در موتر هستند از طریق روین به اینترنت وصل میشن و سفرهای دراز ساده تر و راحت تر میشه. برای کسایی که علاقه مند انیمیشن یا تصاویر محرک هستند، نوع بایک پشتی به نام پیک ساخته شده که در او میتوان انواع دیزاین یا عکس و هر نوع موجود خواسته باشید در موقع به شکل انیمیشن نشان میده. با یک کلیک تصویر انتخاب میکنید، بعد از طریق اپلیکیشن تلفن روی بایک پشتی نشان داده میشه. قیمت نوع بایک ها حدود $300 است و با رنگ های مختلف بازار عرضه شده است. یکی از شرکت های تکنولوژی برای کمک به کودک هایی که موقع درس خواندن بازی گوشی میکنند، نوع عینک های هوشمند به نام کانفی بوست طراحی نموده که میتونه به کمک گزینه هوش مصنوعی ذهن شخص بیشتر روی خوانش متمرکز بسازه.
در سویدن پیو پانتون که چلون کود شیدو دلار ده ککشان تریدی یا دریبودی نمونه جوره کرده. دیوائی کار یک کاری در نره پا بلا بلو برخو که دکتران و تا دیده زمینه مساعده کرده چه سه تیدی ماینات و که لیا بل سره مرسته او کرده. تا دیاره دا ریپورتو گوره.
د شیدو د لارې د کهکشان په دغه مجازي نمونه کې څیړونکي د اطلاعاتو په تحلیل او څیړنې کار کوي. د مجازي واقعیت د ټکنالوژي له دغه دری بودی نمونې څخه په ګټه اخیستو څیړونکی آسکار اکتس کولای شي کائنات مطالعه کړي.
زه خپل مخې ته د کهکشان یو نمونه وینم. د شیدو د لارې د کهکشان په څیر د یو کهکشان نمونه. د کمپیوټري اطلاعاتو یو مجموعه ده چې د شیدو د لارې د کهکشان ته ورته یو نمونه ورڅخه جوړه شوې.
د سویډن د لند د پوهنتون د اطلاعاتو په یو لابراتوار کې دغه څیړونکی یو مجازي کهکشان ته په ورننوتلو له کمپیوټري اطلاعاتو سره تعامل کولای شي.
In addition to grab
د کهکشان د بیلابیلو برخو پر سپړلو برسیره د کهکشان بیلابیل برخې انتخابولای شم. دغه برخه په تفصیل سره کتلای شم. د اطلاعاتو یو فرعي مجموعه په ډیرو جزئیاتو سره کتلای شم.
په داسې حال کې چې دغه درې بودی نمونه له څیړونکو سره د تصویرونو د کې مطالعه په برخه کې د طبي څیړونکو یو بل ډله ورڅخه د انسان د اساسي یا بنیادی حجرو د خې څیړنې لپاره ګټه اخلي.
People who aren't familiar with bioinformatics
هغه خلک چې له بایو انفورماتیک یا له ژوندیو موجوداتو له معلوماتو له کمپیوټري گیمونو او د مجازي واقعیت له ټکنالوژي سره هم آشنا نه دي له دغه نمونې په اسانۍ سره کار اخیستلی شي.
د دغه ټکنالوژي پر مټ د نړۍ په یو بارزم کې یو ډاکټر د نړۍ په یو بل بارزم کې په ډیرو مهمو جراحي عملیاتو کې برخه اخیستلی شي او د عملیاتو په خونه کې ډاکټرانو ته لازمې لارښوونې کولی شي.
مونږ کولی شو چې یو ډاکټر او یو ساينس پوه د مجازي واقعیت په یو محیط کې سره وصل کړو او دواړه عین اطلاعات په یو وخت کې وویني، که څه هم دا خلک په فزیکي ډول په یو ځای کې نه وي.
خاغری سنجی وای د غوړی د مجازي موقعیت او تبابت ترمنز اتصال را منځته کړی. په دغه تحقیقاتي پروژه باندې کارکونکي چیړونکي غوړی چې د کهکشان دغه مجازي نمونه د روان کال تر پایه د عام خلکو استفادې ته وړاندې کړی.
اورتوپیدیک جراحي عملیات ډیر ځله مغلق وي. فندې خاطر د نارت ويسترن کوانټون د داسې نوی مواد په جوړولو کار کوي چې د جراحي عملیاتو لپاره په 3D پرنټ مناسب هډوکي جوړ کړي. نو تفصیل ریپورت کې.
اورتوپیدیک جراح نیروشا دی اوګو او زنګنونو په برخه کې تخصص لري. هغه لوسی بویا د جنس ته درې کاله مخکې مصنوعي اوګه ولګوله. هغه د هډوکي پر ځای د تیتانیم له مفصل څخه استفاده وکړه او نموړې د خوالي احساس کوي. خدا بډی راخوای که هغه په 3D پرنټ جوړ شوی د هغې لپاره په مناسب اندازه وګه راغوخته وای.
رامین او ادم یو ډیر بنظیره او خلاق کار کړی. دوی په اصل کې یو مصنوعي هډوکی جوړ کړی دی.
رامل شاه د ډاکټر شاه خزه او د نارت ویسترن په پانتون کې د موادو ساينس پوه دی. د امریکا د ساينس د ملي بنسټ په مالی ملاتړ هغې او انجینر ادم جیکس د 3D پرنټ په ماشين یو مصنوعي هډوکی جوړ کړی.
په 3D پرنټ سره کولای شو د مریض له اړتیا سره سم مصنوعي غړي تولید کړو. کچیرې مریض په مخ یا سر کې کوم عیب ولري، هغه سکن کړو، اندازې واخلو او د اندازې مطابق ورته مصنوعي غړي جوړ کړو.
د مریض له بدن څخه د اخیستل شوی هډوکی او یا له وسپنې او معمولو سرامیکو څخه د جوړ هډوکی پر خلاف دغه نوی مصنوعي هډوکی د ارتجاعي خاصیت لرونکي سرامیک څخه جوړ شوی. په دې توګه کله چې کاغل کیږي بیرته خپل اصلي شکل غوره کوي. د تولید پروسه داسته چې د رنګ په شکل ماشین ته غورځول کیږي او په هر هغه شکل چې ډاکټري وغوړي تولیدیږي. د تولید پروسه چټکه ده او د تولید ټوله پروسه د حرارت په مناسبه درجه کې ترسره کیږي.
په سطح باندې ذخیره کیږي او هر ځای چې وغواړو مواد ځای پر ځای کړو، ځای پر ځای کولای شو.
دغه ماشين ټوټه هم تولیدوي.
په دغه هوارو ټوټو سره کولای شو د ډاکټر د اړتیا وړ شیان جوړ کړو. ډاکټران دغه ټوټې د خپلې اړتیا مطابق په هر شکل تاولی او قطع کولای شي.
کله چې مصنوعي هډوکی مریض ته ولګول شي، د پوستکي له ودې سره مرسته کوي او په تدریج سره د ناروغ په اصلي هډوکی بدلیږي.
کله چې په بدن کې ځای پر ځای شي، دغه ارتجاعي خاصیت لرونکی هډوکی په یو نوی هډوکی بدلیږي او د بدن برخه ګرځي.
دغه نوې مصنوعي هډوکی په بازار کې له نورو موجودو مصنوعي هډوکو ارزانه دی او مریض ته نخلول هم اسانه دی.
د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه پخوانی موټر د خلکو له سترګو پناه په یو موزیم کې ساتل کیږي. د دغه موزیم څخه لیدنه خلک پخوانی وختونه طبیعي او د موټرو د جوړولو تاریخ پر وبته کوي. نور حال ریپورت کې.
که څوک د موټرو مینوال وي نو دغه ځای دی. دا کوم ګراج یا د موټرو د پلورلو ځای نه دی، بلکې د پیټرسن موټرونو موزیم دی. دلته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه په سلګونو نادر موټرې چې تاریخ یې یو سلو شلو کلونو ته رسیږي ساتل کیږي.
د نورو موزیمونو په څیر به موږ نشو کولای ټول موټر نندارې ته کیږو. دلته درې سوه موټر لرو او له سلو څخه زیات نور د خلکو دي. د موټرو بشپړه خزانه ده. موږ غواړو چې خلک له دغه ځای څخه د لیدو وس ولري.
دغه موزیم هاو کسان ته چې غواړي د نړۍ د موټرو په حق له پوښي معلومات هم ورکوي. د غزایت د نړۍ له ګوټ ګوټ نه موټر راوړل شوی دی. آن د موټرو لمړنۍ ډول هم شته. د 19مې پیړۍ هغه موټر هم شته چې باب هوپ جانویني ته جوړ کړی وو. همداشان ډیر پخوانی ډول موټر کادیلاک چې په 1903 کې جوړ شوی وو هم دلته شته. او د 1915م کال رالس رایس پانټوم موټر هم دلته شته. د غزای سیاسي تاریخ هم لري. د دریو پخوانی ولسمشان موټر هم په دغه ځای کې ساتل کیږي. د سینما مینوال با د موټر وو پیژني چې جیمز بانډ د جاسوس په فلم کې کارولې وو. د گرین هارنس موټر او فولکس واګن موټر چې راتونکو کال کې د پخوانی ډول د تولید د درېدو خبر هم ورکړ شوی په دغه ځای کې لیدل کیږي. د لایف سټایل له مجلې څخه شیان بو کې وای د غزا د وخت د ماشين په توګه دی.
Where else are you going to find a Formula 1 car?
کوه غړی چې د فارمولا 1 لسیالۍ موټر وګورئ، د ایران د پاچا وګورئ. که تاسو لري هم وسیګي او له موټر سره مینه لرئ، کولای شي چې په یو وخت کې په یو ځای کې
وګورئ.
د دې موټر لیدل نه یوازې د موټر تاریخ دی، بلکې د ماشين او د موټر د صنعت د تاریخ صنف هم دی.
جاپانی چړونکو داس یو روبات جوړ کړی چې او سلکیږي او له اوسونکو سره د یو شمیر حرکت او کارونو په کولو کې مرسته کوي. دغه داری فوټو ګوره.
روبات سر او لاسونه لري. د یو کس لخوا او سلکیږي او د بل کس لخوا چې د وی آر عینکې په سترګو کړی وي په ریموت باندې اداره کیږي. د دغه ډول روبات د انکشاف پروژه فیوژن نومیږي چې له انسان سره د همکار ارتباطي سیستم انګلیسي اختصار دی. د کیو د پانتون د ښکلن سوري پروفیسور محمد یمین سراجی وویل دغه روبات داسې دی لکه څو نفر چې په یو بدن کې ځای پر ځای شوي وي.
له یو اړخه ورته د اجتماعي غښتلتیا په توګه کتلی شو، ځکه په یو بدن کې څو کسان سره یوځای کوو. په دې توګه کولای شو د افهام او تفهیم مشکلات له منځه یوسو او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته وکړو.
ښاغلی سراجی وایي دغه روبوټ د مجازي واقعیت یا وی آر په ټکنالوژۍ د نورو کنټرولیدونکو روبوټونو په خلاف بصري او فزیکی ارتباطات دواړه سره یوځای کوي. نوموړی زیاتوي له دغه روبوټ څخه په راتلونکي کې د همکارۍ، د کار د تقسیمولو او روزنې لپاره کار اخیستل کېدای شي. روبوټیکو لاسونو ته د غوستونکو کس له بدن څخه په مستقل ډول د کوچنیو شیانو د پورته کولو او لاس خورولو په شان کارونو لپاره حرکت ورکول کېدای شي. د روبوټیکو لاسونو پر ځای همدارنګ له تسمو څخه چې د غوستونکو په مړوند پورې تړل کیږي استفاده کېدلی شي. کنټرولونکي د روبوټ له غوستونکو سره د هغه بکسې لاره رابطه کوي چې غوستونکو په شا پورې تړلې وي. د ټوکیو د پانتون د ساينس او ټکنالوژي د څیړنو له مرکز څخه پروفیسور تومایا ساساکی وایي د دغه روبوټ د مختلفو اجزاوو یا هاردویر په تیر بیا د لاسونو په جوړولو باندې اته میاشتې وخت ولګید. سراجی او ساساکی دواړه وایي له دې ډول روبوټ څخه د طبابت په صنعت کې په تیر بیا د معلولینو د درملنې او فیزیوتراپی لپاره ښه ګټه اخیستل کېدای شي.
دغه روبوټ تر اوسه تر ازمایښت لاندې دی. غواړو داسې جوړ کړو چې د بیلابیلو عمرونو او کټګوریو خلک ورڅخه په اسانۍ ګټه واخیستلی شي.
ساساکی وایي دغه روبوټ اوس په بیلابیلو کسانو ازمایل کیږي او د هغوی د تجربو له معلومولو او د لازمو سپارښتنو له عملي کولو وروسته به عملي استفادې ته وړاندې شي.
این درون را کانسپتو ملینیا یعنی نظریه قرن نام نهادند. مخترع این درون کیکس مندیولا نام دارد و یک رقاص حرفی موسیقی هپ هاپ است و ساختن درون را بدون کدام راهنما آموخته است. این وسیله نقلیه یک نفره دارای 16 چرخ است و با استفاده از بیتری می تواند برای 15 دقیقه پرواز کند.
فکر می کنم در آینده نزدیک برای ما یکی از گزینه ها خواهد بود. ما باید به پیش برویم و نیازمندی های ترانسپورتی ما باید تکامل یابد.
آقای مندیولا با استار 8 شرکت تولید کننده موترهای برقی استرالیایی شریک شده تا نظریه موتر پرواز کننده آزمایشی خود را به حقیقت تبدیل کرده و در آینده وسایل نقلیه 2 و 4 نفری را به بازار عرضه کند.
ما در همین مسیر حرکت می کنیم و می خواهیم این وسیله نقلیه را به طور گسترده تولید کنیم. می خواهیم آن را از فیلیپین صادر کنیم. نمی خواهیم از هیچ کشور دیگر آن را صادر کنیم. می خواهم ساخت فیلیپین باشد. در فیلیپین تولید و از فیلیپین صادر شود.
تا هنوز کسی باور نمی کند که در آینده نزدیک همه با موترهای پرواز کننده سفر خواهند کرد، زیرا ظرفیت بیتری، تغییر در قوانین و نگرانی ها درباره محفوظ بودن این وسایل از جمله مشکلات سر راه این نوع ترانسپورت به شمار می رود. ولی در گوشه و کنار جهان روی پروژه های مشابه به شدت کار جریان دارد. شرکت های بزرگ مانند گوگل آمریکایی، گیلی چینی و فلکس واگن آلمانی در بخش موترهای پرواز کننده سرمایه گذاری های هنگفت کرده اند.
په هنګ کانګ کې ساينس پوهانو یو کوچنی روبات ډیزاین کړی چې د ورېښمو د چینجي په څیر حرکت کوي. دغه روبات د خپلې اندازې مطابق درانه وزنونه په چټکۍ سره لیږدولی شي. په دې اړه دا رپورټ جوړوي.
د ورېښمو چینجي ته ورته دغه کوچنی روبات د هغو نویو روباتونو څخه دی چې په هنګ کانګ کې ساینس پوهانو جوړ کړي. د نرمو پښو په درلودلو سره دغه روبات درانه وزنونه لیږدولی شي او په سختو محیطونو کې د کار اخیستو وړتیا لري. دغه روبات د ډیر شمیر ژوندیو موجوداتو د پښو او لینګیو له جوړښت څخه په الهام اخیستو جوړ شوی او په مؤثره توګه حرکت هم کولی شي. په دې توګه کېدی شي د مریض په بدن کې د درملو د انتقال په څیر مواردو کې د طبي ټکنالوژیو پرمختګ ته نوره هم لاره هواره کړي.
دغه روبات له طبیعت څخه په الهام اخیستو ډیزاین شوی. ډیر پخې لري او همدغه پښو د دې وړتیا ورکړي چې ډیر درانده وزنه انتقال کړي، حتی د خپل وزن سل چنده وزن هم انتقالولی شي. همدارنګه دغه روبات کولی شي له خپل پښو څخه د لس چنده لوړو موانعو څخه هم تیر شي.
د روبات جوړونکي چړنیز ټیم وښودله چې دغه روبات نرمو پښو په درلودلو سره له خنډونو څخه د تیرېدو لپاره کولی شي د خپل بدن یوه خوا تر 90 درجې زاویې پورې پورته کړي.
موږ روباتونو ته د بیلابیلو وړتیاوو د ورکولو لپاره له طبیعت څخه الهام اخلو. د مثال په توګه ستوري ډوله ماهی په اوبو کې لامبي او پریک باندې ګرځي او په ډیر سخت چاپیریال کې هم دغه کار کولی شي. کچرې تاسو جوړښت وګورئ نو وینئ چې دغه ماهی ډیره پخې لري.
خاغله یا جنگ زیاتوي د زیات وزن د انتقال، ښه حرکت او موانعو څخه د تیرېدو وړتیاوې ورڅخه په سختو محیطونو کې د استفادې لپاره ښه روبات جوړوي.
د زیات وزن د لیګ په موثریت سره حرکت کول او له موانعو څخه تیرېدل په سختو محیطونو کې د ګټه اخیستلو لپاره ورڅخه مناسب روبات جوړوي چې د انسان په بدن کې د دوا د انتقال لپاره ورڅخه ګټه اخیستلې یو بیلګه ده.
نو موړی وای دوی هله مندي چې وکولې شي دغه ډول روباتونه لمنځتونکو موادو څخه جوړ کړي چې د بدن یو برخه ته د درملو انتقال وروسته خپل لمنځه ولاړ شي.
دا اوس دیونه کاروان هله د خبرونه ټول مطلبونه باندې پام ورګرځېدلې ما خلک دا کومه غوړم یا دا ونه وکړم. موږ د خبرونه د لاخوال لپاره ستاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګې پلاري. تاسو کولای شئ د نن خبرونه په ګډون د کاروان ټول تاریخ خبرونه د کاروان د فیسبوک پر پاڼه، یوټیوب چینل او د میکاګاټ پر پښتو او دری په پاڼه کې وګورئ. هله دا خلک مو سره اوسئ. تر بیا الله حافظ.
360 میں امریکی تاریخ میں پہلی بار ایک سابق صدر پر فرد جرم عائد، اس تاریخی فیصلے کا مطلب ہے کیا؟ اور جمہوریت کے لیے سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے والی ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ نگہت داد سے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات،
گورنمنٹ اس کا آنسر نہیں دے سکتی ہیں۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ نیویارک کی ایک عدالت کی گرینڈ جیوری کی طرف سے کل سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد امکان ہے کہ وہ اگلے چند روز میں عدالت میں پیش ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم سن 2016 کی صدارتی انتخابی مہم کے دوران سٹرومی ڈینیلز نامی ایک پون سٹار کو خاموش رہنے کے لیے دی جانے والی رقم اور اسے چھپانے سے متعلق ہے۔ سٹرومی ڈینیلز کے مطابق انہیں یہ رقم سابق صدر سے جنسی تعلق پر خاموشی کے بدلے میں دی گئی۔ یہ خفیہ پیمنٹ سن 2018 میں سامنے آئی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ کے سابقہ وکیل مائیکل کوہن نے اپنے باس کے خلاف گواہی میں بتایا کہ انہوں نے سٹرومی ڈینیلز کو $130,000 کی ادائیگی کی تھی۔ فیڈرل پروسیکیوٹر کے مطابق خاموشی کے بدلے رقم کی ادائیگی غیر قانونی نہیں تھی، لیکن اس رقم کو قانونی فیس کے طور پر پیش کرنا انتخابی مہم کے فائنانس لاس کی خلاف ورزی تھی۔ ابھی تک سابق صدر ٹرمپ پر لگی فرد جرم کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ اس وقت ندا سمیر مینہٹن نیویارک کے اسی کورٹ ہاؤس کے باہر سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں جہاں ایک گرینڈ جیوری نے سابق صدر ٹرمپ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ دیا۔ ندا، یہ بتائیے کہ سابق صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اس فرد جرم پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے اس فیصلے پہ؟ اب تک
آپ میرے پیچھے وہ کورٹ ہاؤس دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کل 23 اپنی گرینڈ جیوری سابق صدر ٹرمپ کی ہے اور صدر اس کو بار بار دشمن قرار دیتے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ معصوم شخص پر الزام عائد کیا گیا ہے اور انہوں نے اس کا الزام دموکریٹ پارٹی پر لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2015 میں جب سے انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا اعلان کیا تھا یہ رچمنڈ تب سے اسٹارٹ ہو گئی۔ کیونکہ وکیل جو ٹیکوپینا کا کہنا ہے کہ وہ بھرپور انداز سے اس مقدمے کی پیروی کریں گے اور سابق صدر کی معصومیت کو ثابت کریں گے۔ ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ سابق صدر نہ صرف معصوم ہیں بلکہ وہ مظلوم ہیں کیونکہ وہ ایک ٹارچر کا نشانہ بنے اور انہیں بھتہ خوری کا وہ نشانہ بنے ہیں جب 2016 میں ان پر ایک سیکس اسکینڈل کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے اپنی شہرت اور نام اور ساتھ کو پہنچنے والے نقصان سے بچنے کے لیے خاموش رہنے کی رقم اپنے نجی فنڈ سے ادا کی جو کہ کسی کیمپین فائنانس لا کی وائلیشن نہیں ہے۔ یہ تو وہ بات ہے جو صدر اور ان کی ٹیم کا کہنا ہے۔ میں آپ کو ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں بتاؤں، وہ تمام بڑے نام جو کہ اگلے عام انتخابات میں صدارتی انتخابات میں خواہش مند ہے ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار بننے کے لیے، فلوریڈا کے گورنر رون ڈیسانٹس شامل ہیں، شامل ہیں نیو ہیمپشر گورنر شامل ہیں، خود مائیک پینس شامل ہیں۔ ان کا انہوں نے یہی کہا ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ یہ نظر آتا ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔
تو ریپبلکن پارٹی کی جانب سے آپ نے جو رد عمل دیا، ڈیفینیٹلی عوامی جائزے جو اب تک سامنے آئے ہیں ان میں ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن ووٹرز میں سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ میں پینس کا رد عمل سن رہا تھا اور اس میں کافی انہوں نے اسی طرح کا حوالہ دیا کہ یہ ویج ہنٹ ہے اور یہ سیاسی کیسز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ڈیموکریٹس کی طرف سے بھی اس پہ ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے ان سٹیٹمنٹس کو اور کسی طرح سے اس فیصلے کو؟
بالکل، ایسے ڈیموکریٹس کی جانب سے کیونکہ ڈیورنگ ان کے ٹرمپ کے ٹینیور میں اور گزشتہ انتخابات بھی مستقل جو ہے ان پر الزامات کا سامنا ہو رہا ہے اور ایک ان کی جانب سے ایک ایسا رد عمل سامنے آ رہا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ میں کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ سابق ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی نے بھی کل اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں چاہے وہ طاقتور ہوں چاہے عمرہ ہوں، سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ڈیموکریسی کے خلاف ہوگا۔
تو ندا، اس کیس کے علاوہ سابق صدر ٹرمپ کی دو اور کیسز میں بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا سکیں، بیکاز وہ تو بڑے کیسز سمجھے جا رہے ہیں اس کی نسبت۔
بالکل اسد، ایک تو ظاہر سی بات ہے 2021 میں 6 جنوری کا واقعہ ہے جس پر امریکی کیپٹل پر چڑھائی کا واقعہ ہے اور اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس پر سابق صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے بلوانیوں کو اکسایا ہے کیپٹل کے لیے۔ اس کے علاوہ جارجیا کی ایک لوکل عدالت میں ڈسٹرکٹ اٹارنی جو ہے وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیا 2020 کے صدارتی الیکشن میں انہوں نے الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا کیس جو گزشتہ سال سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سابق صدر وائٹ ہاؤس کو اپنے وقت اپنے ساتھ ٹاپ سیکرٹ دستاویزات مارا لاگو لے گئے کیونکہ گزشتہ سال وہاں سے دستیاب۔
تو یہ دونوں کیسز بھی کافی اہم ہیں جن میں آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے ڈیولپمنٹس رہیں گی. بہت شکریہ ندا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اسی کورٹ ہاؤس کے سامنے سے جہاں کل سابق صدر ٹرمپ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سلیم رضوی امریکہ میں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, سابق امریکی صدر پر فرد جرم کے معاملے پر وائس آف امریکہ کی صباحت زکریا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ فرد جرم کے باوجود صدارتی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں.
سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑا ہسٹوریکل ڈے ہے, ایک تاریخ ساز دن ہے امریکن ہسٹری میں, تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ایک فارمر یو ایس پریزیڈنٹ جو ہے اس کے خلاف کرمنل چارجز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور گرینڈ جیوری نے ان چارجز کو اپروو کیا ہے. تو اس کے بعد یہ کہ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کرمنل چارجز, مخصوص کرمنل چارجز کیا ہیں. بہت سے کیس ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ گرینڈ جیوری کی ضرورت نہیں ہوتی اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ کورٹ میں ملزم کو پیش کر دیا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ ایک انتہائی سینسیٹیو معاملہ تھا تو گرینڈ جیوری کی انڈائکٹمنٹ ہوئی.
اسپیسیفک جو چارج ہے وہ تو ہمیں ابھی نہیں پتا, لیکن جنرلی اسپیکنگ ظاہر ہے کہ یہ اسٹارمی ڈینیلز کے کیس کے بارے میں ہے, کیا یہ کہنا درست ہے؟
جو ہش منی دینا جو ہے, کسی کو خاموش کرنا, لیٹس سے کہ کسی کے ساتھ سیکشوئل افیئر ہے اور اس فریق کو جو ہے خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے پیسے دے دیے جاتے ہیں اس کی خاموشی خریدنے کے لیے, تو وہ جرم نہیں ہے. جس طرح سے مبینہ طور پہ الیجلی یہ ہوا ہے کہ جو ان کے وکیل تھے فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے, مائیکل کوہن کی ٹیسٹمنی وغیرہ آئی کہ پیسے انہوں نے دیے اور لیکن یہ ہے کہ انہیں ریمبرس کیا گیا. یہاں پہ جو ایشوز ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ بزنس ریکارڈ کو فالسفائی کرنا اور اس کے بعد پھر جو الیکشن کمپین ہوتی ہے اس کے کچھ لاز وغیرہ ہیں اور وہاں پہ بھی یہ انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. اگر وہاں پہ یہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں گئی اور گرینڈ جیوری یہ سمجھتی ہے کہ اس کرائم کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر یہ مسٹر مینر جو چھوٹا کرائم ہے یہ بڑا کرائم بن جاتا ہے. وہ کرائم اگر بڑا بن جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے یقیناً اس فارمر پریزیڈنٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا.
بل کلنٹن کو امپیچ کیا گیا تھا تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے انڈائٹمنٹ, تو کیا امپیچمنٹ اور انڈائٹمنٹ میں فرق کیا ہے اور ہم ان دونوں مختلف کیسز کو کیسے دیکھیں؟
جی دیکھیں, جو امپیچمنٹ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کا معلوم ہے کہ یو ایس کانگریس ہے, پارلیمنٹ ہے, لیکن یہ جو ہے کرمنل کورٹ میں ہوتا. تو لیکن فرق, جو بنیادی فرق یہ ہے کہ امریکن ہسٹری میں کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے سے کرمنل چارجز کا سامنا نہیں کرنا پڑا.
تو آگے جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پریزیڈینشل کینڈیڈیسی ہے وہ اس سے کیسے متاثر ہو سکتی ہے؟
کہا یہ جا رہا ہے کہ واقعی وہ والنٹری اریسٹ دیں گے, ایسا تو نہیں ہے کہ پولیس ان کے گھر پہ جا کے چھاپا مارے گی اور اریسٹ کر کے لے آئے گی, تو وہ والنٹری اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بکنگ کا مرحلہ ہوتا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں پولیس اسٹیشن لیا جائے گا, لے کے جایا جائے گا, ان کے فنگر پرنٹس ہوں گے اور فنگر پرنٹس کے ساتھ ایک اور مگ شاٹ کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, ایک اور مرحلہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہینڈ کف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کورٹ ہوں گے کہ جسے ارینجمنٹ کا پروسیس کہتے ہیں. وہاں پہ پھر جج جو ہے وہ چارجز دوبارہ پڑھ کے سنائے گا اور پوچھے گا کہ کیا واقعی آپ گلٹی پلی کرتے ہیں یا آپ اسے کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دونوں مراحل جو ہیں میرا خیال ہے کہ ود ان اے ویک کمپلیٹ ہو جائیں گے, لیکن جہاں تک ٹرائل کا پیریڈ ہے اس میں کافی وقت ہے کیونکہ ٹرائل آنے تک ایک سال لگ جائے گا, کیونکہ یہاں پہ قوانین ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص کے خلاف جو ہے الزامات لگائے بھی جاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ الیکشن کمپین میں حصہ لے سکتے ہیں, آپ انہیں روک نہیں سکتے, لیکن جہاں تک ان کا الیکٹ ہونے کا تعلق ہے اور اس عہدے کو سنبھالنے کا تعلق ہے وہ اس مرحلے پہ ہمیں پتا چلے گا جس وقت یہ پتا چلے گا کہ کس چیز کی کنوکشن ہوئی ہے.
اور پاکستان جو اس وقت کافی معاشی اور سیاسی مسائل سے گھرا ہوا ہے اور اس وقت ایک دوراہے پہ کھڑا ہے, پاکستان میں اس پورے کیس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ بیکاز پاکستان میں بھی اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو کافی لوگ ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ میں خاص طور پہ ایک ایسے پاپولر لیڈر کے سامنے جو چیزیں اس وقت کھڑی ہیں اور جس طرح کے کیسز کا اس کو سامنا ہے اس پر پاکستان میں ماہرین اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں فرد جرم کے فیصلے کو, اس پر بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے بانی صدر ہیں. احمد, ایک ایسے سابق امریکی صدر کے خلاف فرد جرم کا فیصلہ جسے اپنی جماعت کے ووٹرز میں ہم بہت مقبول دیکھ رہے ہیں, ملٹیپل جو اب تک کے سرویز آئے ہیں, ایک ایسے ماہر اور ایکٹیوسٹ کے طور پہ جو پاکستان میں لیجسلیٹو ریفارمز پر ایک عرصے سے کام کر رہا ہے, آپ کا کیا تجزیہ ہوگا اس پہ؟
یہ بالکل درست بات ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان میں اس وقت مقبولیت کی معراج پہ ہیں. ان کی اپنی پارٹی کے اندر ہی نہیں جنرل پبلک کے اندر بھی ان کی مقبولیت بہت بلند مقام پہ ہے. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے باوجود ان کے خلاف کم از کم 3 بہت سیریس قسم کے مقدمات قائم ہیں جس کے نتیجے میں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں, ان کے خلاف کرمنل چارجز لگائے جا سکتے ہیں, اور اس میں ان کے خلاف ان کو گرفتار کرنے کی بھی وارنٹ جاری کیے گئے تھے, جو گرفتاری تو نہیں ہو سکی لیکن وہ کم از کم معاملے کی سنگینی کو ضرور ظاہر کرتے ہیں. تو ایک مقبول لیڈر کو جب عدالت ڈسکوالیفائی قرار دے گی تو یہ سوسائٹی کے اندر ایک کنفلکٹ کا سبب بھی بن سکتا ہے, کیونکہ عام لوگ جس طرح انہوں نے ان کی گرفتاری کے موقع پہ ریزسٹ کیا تھا, اس طرح ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے موقع پہ بھی بہت احتجاج ہو سکتا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں تو پہلے ہی پولرائزیشن بہت ہے
احمد. لیکن میں ایک چیز اس کو ریفر کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ صدر ٹرمپ کا, جس طرح سے صدر ٹرمپ کو بھی ایک مقبول لیڈر ہیں ڈیفینیٹلی ریپبلکنز کے درمیان, جو اب تک جتنے بھی ہم سرویس دیکھتے ہیں, آپ اس کیس کو کیسے انالائز کریں گے؟
بدقسمتی سے پاکستان میں جو ادارے ہیں رول آف لا کو انفورس کرنے کے وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں. یہاں پہ انڈیویجولز زیادہ مضبوط ہیں, اور بعض اوقات جو ادارے ہیں ان کی جو قانونی اختیارات ہیں ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. تو یہ امریکہ میں تو یہ ایک سابق صدر کے خلاف اس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے تو شاید وہاں پہ کوئی اتنا بڑا چیلنج نہ بنے, لیکن پاکستان میں چونکہ رول آف لا بہت کمزور ہے اور یہاں پہ افراد زیادہ مضبوط ہیں تو یہاں پہ ذرا صورتحال مختلف ہوگی, اور یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ادارے اپنی حاکمیت قائم کر پاتے ہیں یا انہیں اسی طرح پسپائی اختیار کرنی پڑے گی جس طرح گرفتاری کے وقت پسپا ہوئے تھے ہماری پولیس کے ادارے اور ہمارے عدالتی ادارے.
تو پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اور اب جس طرح سے اعلیٰ عدلیہ بھی ایک بحران کی لپیٹ میں ہے, ادارے ایک دوسرے کے اختیارات پر سوال اٹھا رہے ہیں, امریکہ میں جس طرح سے سابق صدر کے کیس کو اب تک ہینڈل کیا گیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اداروں کے آزادانہ طور پر کام کرنے کے حوالے سے پاکستان کچھ سیکھ سکتا ہے یا پاکستان کے ادارے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟
یقیناً یہ بہت ایک اچھی مثال ہوگی. مجھے معلوم ہے کہ کچھ عرصہ قبل جب کانگریس کے اوپر صدر ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تھا تو وہ ایک پاکستانیوں کے لیے ایک بری مثال کے طور پہ سامنے آئی تھی چیز, کیونکہ ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ امریکہ جیسی اسٹیبلش ڈیموکریسی میں ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اب اگر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے اور ادارے اپنی حاکمیت کو ثابت کرتے ہیں, امریکہ کے اندر ایک انتہائی پاپولر اور مضبوط شخص صدر ٹرمپ, سابق صدر ٹرمپ کے خلاف, تو یہ پاکستان کے لوگ سوچیں گے ضرور کہ اس طرح کی اگر حاکمیت وہاں پہ ہے تو ہمیں بھی اپنے ہاں قائم ضرور کرنی چاہیے, کم از کم کوشش یا خواب ضرور دیکھنا چاہیے.
تو فرد جرم کے فیصلے کو ٹرمپ کے حامی, یہاں پہ اگر ہم امریکہ میں جو اب تک سرویس دیکھ رہے ہیں اس کے بنیاد پر اور جو اب تک رسپانس آیا ہے, سیاسی بنیادوں پہ کیا جانے والا فیصلہ کہہ رہے ہیں, کیا ماہرین کے خیال میں عدلیہ کے کام میں کسی قسم کی کوئی مداخلت یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس سوال پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تھی. جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے ادارے آزاد ہونا کتنا ضروری ہے؟
انتہائی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہو یا عدلیہ کا, خاص طور پہ اس معاملے میں تو میں عدلیہ کا نام لوں گا, اور پھر ہمارے کانٹیکسٹ میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس میں الیکشن کمیشن کا ذکر بھی کروں گا, کہ ان اداروں کو مضبوط ہونا اور ان اداروں کے فیصلوں کو امپلیمنٹ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. یہ رول آف لا تو ایک پہلا سٹیپ ہے جمہوریت کے لیے. اگر رول آف لا نہ ہو تو پھر جمہوریت قائم نہیں ہو سکتی. تو پاکستان کے کانٹیکس میں بہت ضروری ہے کہ اداروں کا اختیارات جو ہیں ان کا احترام بھی کیا جائے اور ادارے آزادانہ طور پہ اپنے فیصلے بھی کر سکیں, اور ایسا بھی نہ محسوس ہو کہ یہ ایک سیاسی طور پہ انجینئرڈ فیصلہ تھا.
بہت شکریہ احمد بلال محبوب آپ کا. آپ اس وقت ڈیفینیٹلی سفر میں ہیں, کہیں جا رہے ہیں, اور اس کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ کا. اور اگر اوورال سچویشن جس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں آج پاکستان میں بھی جو ڈیولپمنٹس ہوئیں پاکستان سپریم کورٹ میں آج صبح پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات مؤخر کرنے سے کے حوالے سے جو ہے ایک جو سماعت ہوئی جس میں دوبارہ سے آج جو ایک بینچ تھا سپریم کورٹ کا وہ تحلیل ہوا اور اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف 3 ججز کے ساتھ آج یہ کارروائی ہوئی. اٹارنی جنرل نے جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا آج کے اس پورے کیس میں منڈے تک کا ٹائم دیا جاتا ہے, جب اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے آج عدالت سے حکومت کے ساتھ مشاورت کے لیے 3 دن کا یعنی پیر تک کا وقت مانگا گیا تو پیر تک اس کیس کی سماعت بھی ملتوی کر دی گئی. پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں زاہد حسین سے, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. زاہد, سپریم کورٹ میں تقسیم اب بہت حد تک واضح ہو چکی, صرف 2 ججز چیف جسٹس کے ساتھ انتخابات کے التوا کے کیس میں باقی رہ گئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس بینچ کے فیصلے سے موجودہ سیاسی بحران حل ہو پائے گا؟
دیکھیں اسد, یہ جو جس طرح کی تقسیم ہے وہ تو باقاعدہ پورا پورا سپریم کورٹ ڈسٹرکٹ ڈیوائڈیڈ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 15 ججز ہیں سپریم کورٹ کے اس وقت, اس میں سے 7 کی طرف سے ایک واضح اپنا پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے, جو کہ جنہوں نے یہ قاضی فیض عیسیٰ کی جو آرگومنٹ ہے اس کی حمایت کی ایک لحاظ سے. تو اس لحاظ سے تو یہ نہیں ہے کہ 1 یا 2 یا 3 ججز نے اختلاف کیا ہو, بلکہ پوری جو ہے یہ سپریم کورٹ اس وقت تقسیم ہو چکی ہے. باقی 8 ججز میں بھی پتہ نہیں ہے کہ 2 یا 3 کے علاوہ کہ ان کی کس طرح سے لیننگز ہیں. تو یہ بہت ہی سخت قسم کا بحران ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ بھی جو یہاں پہ سیاسی طور پہ اعتراض کھڑا ہوا ہے یا سیاسی ایک کرائسس موجود ہے, اسی کا ایک اس کا اثر پڑا ہے, اس کا اسی پہ ایک لحاظ سے اسی میں جس کو کہتے ہیں کہ ویل پول میں جو ہے اس کے پھنس گئی ہے. اب یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے اس وقت عدلیہ کے لیے, کیونکہ اس وقت جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو جو ہے تسلیم کرانا بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ جب سے آپ کے جمہوری ادارے معطل ہو چکے ہیں, مفلوج ہو چکے ہیں, نہ پارلیمنٹ صحیح طور پہ کام کر رہی ہے, اور اس وقت جو ہے تصادم کی صورتحال ہے, اس میں سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اس صورتحال میں ہے یہ خود اس جو سپریم کورٹ کو بات کر لیں تو وہ بھی اس تنازع کا ایک حصہ بنتی ہوئی نظر آئی ہے.
تو اس میں سیاستدان اور جو دیگر طاقتور حلقے ہیں, زائد میں تھوڑا سا اسی کانٹیکسٹ میں لانا چاہوں گا اس بات کو, 2008 میں جب وکلا تحریک چل رہی تھی تو بڑی سیاسی جماعتیں ججز کے ساتھ کھڑی تھیں. آج تو ججز تقسیم ہیں جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں, اور سیاسی جماعتیں بھی اتنی تقسیم ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی ججوں پہ اعتراض اٹھا رہی ہیں دونوں طرف کے حلقے جو ہیں. تو آپ کے خیال میں سیاستدان اور دیگر طاقتور حلقے جو ہیں وہ کیسے حل کر سکتے ہیں اس وقت ان مسائل کو؟ پھر
دیکھیے ان کا اس وقت یہی بات آ رہی ہے کہ جو سیاستدان دونوں پارٹیز چاہتی ہیں کہ جو فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو اس کو وہ تائید کریں گے ورنہ اس کی مخالفت کریں گے. تو یہ ایک خود جو سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑا جو ٹیسٹ ان کے لیے ہے, چیلنج جو موجود ہے وہ یہ کہ خود سپریم کورٹ کی اپنی کریڈیبلٹی کو کس طرح سے باقی رکھ سکیں اس صورتحال میں جبکہ کورٹ میں واضح تقسیم موجود ہے. کوئی بھی فیصلہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے ہوگا تو اس کو ایک امپلیمنٹ کرانا بہت ہی مشکل ہوگا, کیونکہ ابھی سے ایک تنازع کھڑا ہوا ہے. اور اگر فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد تو, اور وہ 3 ججز کا فیصلہ اگر ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ فیصلہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, اور یہ بہت ہی ایک سنگین مسئلہ بن کے آئے گا. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جو دیکھا, آپ نے ابھی بات کر رہے تھے ٹرمپ کی, لیکن پاکستان میں تو دیکھیں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو بھی سزا ہو چکی ہے, اس کو بھی قید کے علاوہ جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا. نواز شریف کا میں کہہ رہا ہوں, 2016 میں جو ان کے اوپر کیس چلا تھا تو وہ ایک لحاظ سے اس کو امپلیمنٹ تو کروا دیا تھا انہوں نے, اس پہ بہت سارے سوالیہ نشان بھی بن کے آئے ہیں. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں اتنی سنگین صورتحال ہم نے ایک دفعہ شاید اور دیکھی تھی, جبکہ 1996 میں سپریم کورٹ جو ہے ڈیوائڈ ہو گئی, اور پھر ایک ججز نے, ایک بڑے حصے نے جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت جو تھے سجاد علی شاہ, ان کو ہٹا دیا تھا.
اس کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ اب بھی حالات اسی طرف جا رہے ہیں؟
مجھے نہیں, ابھی تک تو صورتحال نہیں جا رہی ہے, لیکن یہ تھا کہ اس میں یہ ضرور ہوگا کہ کریڈیبلٹی سپریم کورٹ کی وہ ختم ہو کر آ جائے گی, اور جو بہت ہی خطرناک صورت ہوگی.
تو اس وقت سب سے زیادہ جو کنسرنز ہیں وہ سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی پہ ہیں. بہت شکریہ زاہد, آپ کا آپ اس حوالے سے ہم کہہ رہے تھے, لیکن ڈیفینیٹلی اس پہ کنسرنز جو ہیں وہ ہمیں ہر طرف سے اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی, ان کا ڈیسیژن کس طرح سے مانا جائے گا, اس حوالے سے سوالیہ نشان بہت حد تک موجود ہے.
تھینک یو.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔
پاکستان میں بغاوت کے قوانین کی دفعہ 124A کو کل عدم قرار دیے جانے کے عدالتی فیصلے کو بیشتر ماہرین جمہوری اقدار کی بالادستی اور آزادی اظہار رائے کے لیے ایک فتح قرار دے رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان میں غداری کے قانون کی اس شق کو آئین پاکستان سے متصادم قرار دیتے ہوئے کل عدم قرار دیا ہے۔ پاکستانی وکیل اور ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ نگہت داد نے عدالت کے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ نگہت داد امریکہ میں منعقدہ سمٹ فار ڈیموکریسی میں شرکت کے لیے واشنگٹن میں موجود ہیں اور کل بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے کرائی گئی اس جمہوری کانفرنس کے آخری دن انہوں نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے ہمراہ ایڈوانسنگ ٹیک فار ڈیموکریسی کے پینل پر بھی بات کی۔ اس سیشن میں جمہوری اقدار کی بالادستی میں ٹیکنالوجی کے کردار اور اس سلسلے میں درپیش مسائل پر تفصیلی بات ہوئی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ارم عباسی نے نگہت داد سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ اس سمٹ میں کن مسائل کے حل کی نشاندہی کی گئی ہے۔
تو جو میری انٹروینشن تھی وہ بیسیکلی یہی تھی کہ جب ویسٹرن ڈیموکریسیز یہ سب انیشیٹو لے رہی ہیں اور یو ایس ایک لیڈ رول لے رہی ہے تو کس طریقے سے باقی جو ڈیموکریسیز جو کہ خود کو ڈیموکریسیز تو کہتی ہیں لیکن ان پریکٹس وہ ڈیموکریسیز نہیں ہیں تو ان کو کیسے اس ڈیبیٹ میں شامل کیا جائے، کیسے ان حکومتوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے جو کہ بہت ڈریکونین لاز اور میجرز لے کر آ رہے ہیں جس میں آن لائن اسپیچ کو وہ وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پولیٹیکل ڈسینٹ کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو ایسے لاز انہوں نے بنا لیے ہیں جو کہ وہ ویپنائز کرتے ہیں اگینسٹ ویری پیپل جن کی حفاظت کے لیے وہ لاز بنے تھے۔ تو آج کی کنورسیشن یہی تھی کہ کیسے ہم سول سوسائٹی کو زیادہ امپاور کر سکتے ہیں، نہ صرف ریسورسز سے بلکہ جو اسپیسز ان کی ایروڈ ہو گئی ہیں ان شرنکنگ اسپیسز کو کیسے وائڈن کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔
پاکستان جیسے ملک، انڈیا جیسے ملک جو ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیڈیشن لاز کا بھی استعمال زیادہ ہو رہا ہے، ڈسینٹ کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، کیا سلوشنز ہوں گے ایسی معاشروں کے لیے؟
پرابلم اس وقت ڈیجیٹل اتھارٹیرینزم کی ہمارے سامنے ہے یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے حوالے سے وہ بڑی پیچیدہ پرابلم ہے، اس کا جو رسپانس ہے وہ ایک سلیوشن ہو نہیں سکتا۔ جو کہ اکثر گورنمنٹس جو ہیں وہ ڈیجیٹل سوورینٹی کی طرف جا رہی ہیں تو ان کا ہے کہ ہم قوانین لے کر آئیں، ہم ایسے لاز بنائیں جن سے سوشل میڈیا پلیٹفارمس کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں یا ان کو کنٹرول کر سکیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک تمام ایکٹرز مل کے، اور آج کی کنورسیشن میں بھی یہی بات ہوئی کہ گورنمنٹ اس کا آنسر نہیں دے سکتی ہیں، سول سوسائٹی کو ٹرو اسپیرٹ میں ان کنورسیشن کا حصہ بنانا پڑے گا، اور وہ سول سوسائٹی جو کہ گلوبل میجورٹی میں بھی سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
پاکستان میں سوشل میڈیا ٹیک کے اراؤنڈ ریگولیشنز کی بات ہوتی ہے تو ایک اور جو ڈبیٹ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم بھی ڈیولپ ہو۔
بالکل ارم، اس میں جو بہت سی ویسٹرن ڈیموکریسیز بھی ابھی بہت سی ریگولیشنز ایسی لا رہی ہیں جو کہ اپنی جو ان کے آن لائن بارڈرز ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش میں بہت ریسٹرکٹیو میجرز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جس سے جو سول لبرٹیز ہیں وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایسی جورسڈکشنز ہیں جو قوانین لے کر آئی ہیں جو کہ بہت ہی ڈرکونین ہیں۔ اس کا ایک بہت سادہ سلیوشن ہے اگر پولیٹیکل ول ہو، اور وہ یہ کہ یو این کے گائیڈ principles on business and human rights is aur is tarah ke bahut se tools hain, international human rights framework bahut extensively develop ho chuka hua hai, to agar aap nek niyati ke sath karna chahte hain to aap us framework ko ya us threshold ko apne qawaneen ka hissa banaye۔
pakistan mein lahore high court ne sedition laws jo ke colonial laws the unko jo hai kaladam qarar de diya hai، kyun ye aham hai؟
بہت اہم ہے، ہم نے دیکھا سیڈیشن لاز پچھلے چند سالوں میں، بلکہ ایک پوری تاریخ ہے نا کہ کس طریقے سے یہ استعمال ہوئے ہیں طلبہ کے خلاف، جو مارچز کرتے ہیں لوگ ان کے خلاف، جو پولیٹیکل ڈسینڈنٹ ہیں ان کے خلاف، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے خلاف اور ایکٹیوسٹ کے خلاف۔ تو یہ بیسیکلی ایک اعلیٰ یہ ٹول ہے، اور پاکستان میں ٹول تھا جو کہ استعمال ہوا ان کے خلاف جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں یا اور طریقے سے اپنی اسپیچ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اچھا قدم ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.